کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولی شي. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې له صفی الله ستانگزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبري کوي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریدي شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالي سقوط کړي، او د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. پوره خبرونه: نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبري کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند خادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه ویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. نور جزئیات وروسته هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د چمتووالي چارې چټکې کړي. دغه سازمان د باوري انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال د برابرولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. امنیت شورا پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې چې د دې شورا 15 غړیو تایید کړي ویلي، د مهمو مسایلو په برخه کې چټک اقدام ته اړتیا ده. په اعلامیه کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو د خالي بستونو د ډکولو لپاره د کاندیدانو د تایید غوښتنه هم شوې ده. په پام کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان پرته وشتمه وشي. د امنیت شورا په اعلامیه کې د کاندیدانو د نهایي لیست د خپرېدو غوښتنه شوې ده. امنیت شورا اخوا په همدې بیان کې هغه تروریستي او مخالفي ډلې چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي غندلې دي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریدي شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالي سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغر ولسوالي سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نه پر اپدی بریټ کې وژل شو چې د پاکستانی فوجان هم شامل دي، او همدارنګه دریش نه پر نور د دوی ټپیان شو. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نه پر شهیدان شو، او همدارنګه و نه پر نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیر افغان پوځیانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې 12 کسان یې وروژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته: د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د 6 کسانو مړی یې تازه پیدا کړي دي. تر دې مخکې د 24 کسانو مړینه تایید شوې وه. اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپیان شوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. پلازمینې اتن ته نږدې د مرګونې اور په یوه لسیزه کې سابقه نه لري. د سانتیګراد په کچه 40 درجې توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تیرولي. روسیه پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران په لوا ځواکونه د اسرائیل د پولې په 100 کیلومترۍ کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې ماسکو او واشنګټن او تل ابیب سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره دی وی موافقه په اساس په سیمه کې د دغه ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ دغه هیواد یو هیئت دا پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خپور کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د پخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لرې واټن توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې ایسته کړي. او د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالیستیک میزایلو د انجینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنګټن کې یو څیړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اته دېرش نورت په نوم څیړنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکارۍ، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالیستیک میزایلو د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزي وروسته ویلي وو د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یو عمده ساحه ویجاړه کړي. دا مهم خبرونه.
له سفی الله ستانګزیز خمو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ملي امنیت شورا وای په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه ناسته د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیر مرسته کولای شي.
دا به یو بل ګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د اماراتو د ناستې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. په کونړ کې بیا دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالیستانو د سولې لپاره غږ پورته کړ.
په سوله کې د قران کریم درس، لمون، زکات، حج، څلور ځله فرضي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تامینېدل، عملي کېدل، درس کېدل او نشر کېدل شي.
د کابل چاپ رسپانې لولو او په پاکستان کې د سبا ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم تعقیبو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوسه پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیر مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه وای د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. د موضوع جزئیات له محمد حدیث پردیس نورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به یې مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار له مخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې دپاره، د توریزم سره د مبارزې دپاره او سیمه ییزو همکارۍ دپاره په باندې بحث کېږي، دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډیر مفید واقع شي.
د ابوظبي څلور اخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظره د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زه فکر کوم په نړیوالو مساوا کې سیاسي مساوا کې د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل له پدغاری باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبر امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمانګیروي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولای شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې کمیسون لغړی ګل پاچا مجیدی سره مرکه کړې ده چې نوموړي په سر کې په ابوظبي کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې ناستې په احمد خبرې کړې دي.
غواړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغه یوادونه لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه یوادونه دي چې د افغانستان د امن پر واسطو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دی چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان باندې دوی کولای شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولای شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نه وغواړي او پاکستان په واسه کې دا چې طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجید صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دغه ناسته یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې پر اړه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاست چې پایلې به مثبت وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره چې ته دوی همکاري نکې دا چراغ ته ځي او دی کې په پاکستان باندې طبي خبره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دوی باندې تعزیرات وځي کې چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه په خوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایل شوی دی دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر واسطو کې مرسته وکړي، ولی بعضی دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاهد یاست چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خکل شوی او فعال شوی دی، ولې تر اوسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څو چې بلاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل په څه ګوري؟
دلیل دا و چې عربستان بعضی ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست، خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نقدي روابط د ایران سره لرل. نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کې کړی وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نقدي کوي.
په متحده عربی اماراتو ابوظبي ښار کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزي غونډې د جزئیاتو د دې غونډې د اهمیت په اړه مو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي ګل پاچا مجیدی څرګندونې واورېدې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له ناجیه صاحبۍ څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست لخوا د کرنې برخې فعالینو لپاره د حشراتو د بیولوژیکي او میخانیکي کنټرول په هدف روزنیز پروګرام پیل شو. د خوست د کرنې رئیس انجینر سمیع الله نصرت په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې په دې روزنیز پروګرام کې د حشراتو د ښه کنټرول په موخه د بیولوژیکي او میخانیکي لارو چارو پیژندنه، د افتونو او نباتي ناروغیو کنټرول او د کیمیاوي درملو د کارولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. خغلی نصرت زیاته کړه چې په خوست ولایت کې نباتي ناروغۍ او افتونه د کرنیزو فعالیتونو په وړاندې مهمه ننګونه ده. د دې په خبره په دې سره باید کروندګرو او باغلرونکو حاصلات خوشي چې د دوی په اقتصاد د پام وړ اغیز درلودل شي. نوموړي د دغه پروګرام له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خپل زده کړې او تجربې شریک کړي ترڅو په سیمه کې د نباتي ناروغیو او افتونو کچه ټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي د هیواد په شمال کې د قینی حیرتان او شیرخان بندر له پرانستل کېدو هرکلی کوي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې له شلو ورځو تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوې. نوموړي وویل سوداګرو په تېرو څو ورځو کې د بندر له تړل کېدو ډېر زیانونه ولیدل. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د قینی بندر او یو شمېر نورې لارې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلې وې. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 4.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.9 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. اوس هم په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع راخلو. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت پړه لمخ کې د بشري حقوقو ډلو او یو شمېر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. نوریاس نوري د پاکستان انتخابات څارلې دي او همداسې براسره په سټوډیو کې دي. نوري صاحب، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره څومره کاندیدان درېدلې دي او هغوی په کومو ګوندونو پورې اړه لري؟
بله مراد صاحب، مننه. د پاکستان د ملي اسمبلی چې په اسلام آباد کې ده او دغه راز د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره په لویو ګوندونو پورې، پیپلز، مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلي دي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات په دې هېواد کې البته مراد صاحب تاریخي انتخابات هم ګڼل کېږي، او هغه ځکه چې په پرله پسې د درېیم ځل لپاره به په دې هېواد کې نوی ملکي حکومت ټاکل کېږي. له 2008 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، تر اوسه خپله کاري دواړو حکومتونو خپله کاري دوره بشپړه کړې ده، او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوز لخوا نسکور شوي نریاخته شوي.
مننه. د کاندیدان لخوا د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د ځینو سرغړونو رپورټونه ورکول شوي، او داسې اندېښنې هم موجود دي چې د پاکستان پوز په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. پوز چې د پاکستان د تاسیس را په دې خوا ډېر ځل ملکی حکومتونه ړنګ کړي، ولې تورن شوی او څه ویل کېږي چې هغه د چا کوم ګوند په ملاتړ لاسوهنه کوي؟
د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا له مخکې کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او دغه راز بربند بللي چې هدف یې د دې کمیسیون په وینا پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان ځواکمن پوځ او د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کېږي هدف یې بیا وخته د پاکستان له قدرته د لرې شوي پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخنیوی دی. دغه راز داسې ویل کېږي چې پاوز او دغه راز د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند په لټه چې مشري هم عمران خان کوي په ګټه کمپاین کوي او غواړي چې د دې ګوند لخوا کاندیدان وخت ورسوي. البته یادونه ورکړو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند اوس په خبر پښتونخوا ایالت کې ان قدرت په لاس کې لري. دغه راز ځینو نورو لورو هم د پاکستان د دغو انتخاباتو د شفافیت په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي او اندېښنې راپورته کړي دي. مایکل کوګلمن چې د پاکستان د چارو یو کارپوه ګڼل کېږي او په واشنگټن د کې میشت د ویلسن سنټر په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې یو مسؤول دی، وایي چې دغه انتخاباتو شفافیت ځکه تر پوښتنې لاندې راځي چې د پاکستان پوځ د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت د تامین لپاره 350,000 سرتیري ځای په ځای کړي او دا د دې یوه نښه ده چې پوځ غواړي چې پر دغو انتخاباتو کنټرول ولري او پر نتیجې هم اغیز وکړي. د یادونه وړ بولو چې د انتخاباتو شاوخوا 50,000 زیات مرکزونه به په ټول پاکستان کې پرانستی وي او د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 څوکیو او د غرض د ایالتي اسمبلو د 502 څوکیو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي.
نوري صاحب، څارونکي او د چارو کارپوهان د دې انتخاباتو شفافیت ته اندېښمن دي، د دوی اندېښنې پر کوم مواردو څرخي؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل پاکستان کې له دې مخکې انتخابات چې ترسره شوي دي هغه د نړیوالو څارونکو لخوا شفاف نه دي بلل شوي. په پاکستان کې ملکي حکومتونه نسکور شوي دي، په ډیرو سیمو کې هغه انتخابات چې د انتخاباتو کمپاینونه مخترل شوي دي په هغو کې د پاوز د لاسوهنو د ځواکمنو لورو د لاسوهنو او د غراز د ځینو نورو سرغړونو ویل شوی او ویل کېږي چې دا انتخابات به هم شفاف نه وي. دغه راز په دغو انتخاباتو د څار لپاره هم د نړیوالو څارونکو، البته د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي په پاکستان کې ځای په ځای کېږي او په لویو د انتخاباتو په لویو مرکزونو کې به د انتخاباتو د رای ورکولو چارې له نږدې څاري.
ډېر زیاته مننه دوستانو نوریاس نوري خمو واوریدل چې سبا په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. د قومي سملی د پاکستانیانو په اصطلاح د غراس د ایالتي سملی لپاره شاوخوا 2,000 کاندیدان ولاړ دي. د پاکستان پوسټ په دې انتخاباتو کې څرول لوبوي. د خلکو اندېښنې چې دي کوم سیاسي ګوندونه مخکښ دي، په دې اړه مول خاغل نوري صاحب څخه واوریدل او یادونه کوي چې د نن ورځې او سبا ورځې په خبرونو کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه در سره ورستي او دقیق معلومات شریک کوو او د چارو د کارپوهانو نظرونه هم په دې موضوع اخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لاجمل تورمان نه به وورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په وروستیو تحولاتو او د لویو پیښو په اړه څه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. مانګر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په دې وروستیو کې یو ځل بیا طالبانو سره د خبرو اوازې تودې شوې دي. د طالبانو او امریکایانو لید کاته روان دي او ټاکل شوی چې په لوی اختر کې هم یو بیا اوربند اعلان او طالبان بیا خارونو تراشي. سر مقاله لیکونکي لیکلي که دا ټول د سولې سره مرسته کولای شي ښه خبره ده، خو په خبره لا بده مرغه اندېښنې تر هیلو ډېرې دي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د سولې هیڅ خبرو نتیجه نه ده ورکړې او وضعیت لا پسې ترینګړې شوی دی. په سرمخاله کې راغلي په افغانستان کې جنگ په دومره اسانۍ او په څو غونډو پای ته نشي رسیدلی. د افغانستان د سولې مسله یوه پیچلې مسله ده، او که امریکایان یا افغان حکومت طالبان سولې ته راضي هم کړي، جګړه به ختمه نشي. دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، غنی د خلکو ارادې ته له تسلیمۍ پرته بله لار نه لري. ورځپاڼه لیکي دوستم په ترکیه کې تر یو کال تعبید وروسته بیرته افغانستان ته ستون شو، چې د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر او ملاتړو هیوادونه یې نه و خوښ. په سرمقاله کې راغلي دا ځل دوستم د خپلو پلویانو په زور واک او سیاست ته وردننه کیږي، ځکه په تېرو شلو ورځو کې د افغانستان له 11 نه په زیاتو ولایتونو کې اعتراضونو نیم افغانستان فلج کړ. ورځپاڼه دي کې ارګ د دغو خلکو په وړاندې له تسلیمېدو پرته بله لار نه درلوده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان د بحران د مهارولو په برخه کې ټول مسؤلیت لري. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان په افغان ځواکونو عملي کوي، هغوی وژني، تجهیزات لوټي او خپل ځواکونه پیاوړي کوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې توګه طالبان د سولې له خبرو سره چندانې لیوالتیا نه ښیي او فکر کوي چې له دې لارې نن وي که سبا بریالي کیږي. ورځپاڼه لیکي باید ټول هغه کسان او بنسټونه چې کولای شي د افغانستان په مسله کې رول ولوبوي، له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته په پام سره په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. انیس دولتي ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې باید ملي ګټو ته ژمن اوسو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې باید یو بل وزغمو او یوازې په همدې ډول کولای شو خپل ملي والی او ملي ګټې خوندي کړو.
په کونړ کې دنیا عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو سوله د هر ژوندي موجود لپاره اړینه وبلل، او په جنگ کې لخکلو خواوې غوښتل چې د جګړې پر ځای د خپل ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. غونډه تیر ورځ په اسداباد کې جوړ شوی او زموږ همکار روح الله انوري هم ورغلی و.
غونډې ته مولوي ضیاء الرحمن الایار وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو لپاره غوره ګڼلې، او د سولې پرته د ژوند یوه چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کېدی. نو ټولو افغانانو ته پکار دي چې د دغه ستر ارمان د پوره کېدو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي،
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هیواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو لپاره سوله تنګ او هغه ده چې په سوله کې د قران کریم درس، لمون، زکات، هاي څلور ذره فرضي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تضمینېدل، عملي کېدل، داس کېدل او نشر کېدل شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کیږي، په سوله کې دا ټول د احیا او د ژوند سره مخ کیږي.
د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو پاستازیتوب محمد عارف وویل ک ځوانان د جګړو په سنگرونو کې جنگیدای او لخپل سره تیریدای شي، نو د سولې او د هیواد آبادی کې هم خپل مهم رول ادا کولای شي.
ځوانان هر څه کولای شي، صلح کې رول لوبولای شي، تعلیم په مخه بولای شي، ډیر کارونه ځوانان کولای شي. الله پاک دې زمونږ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه چې ځوان یې غواړي، مایوب یې غواړي، غریب یې غواړي او مالدار یې غواړي، د هر چا خپل حق په صلح کې محفوظ دی.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسکر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړي ورکړي، نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هیلې پیدا کړي چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدای شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څونه د خوشبختی کار و چې موږ تاسو د افغانستان په دغه تاریخ کې د څلور لسیزو جګړه کې لومړی اختر و چې موږ د خپلو مخالفینو سره اوږه اوږه او غاړې په غاړې شو، تا هم جړل او هغه هم جړل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی، او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړې ورکړي، په یو بل د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غنی کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي، او د همدې هڅو نتیجه و چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یو غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورورژنه او فتنه وبلله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نے ډیر ډیر مننه کوم او کزر سرمایہ دار وای د تبه ما د قهرمانی میډال ورکړی وو او طالبان ورونو نه او د دولت مخالفین نه دا زما هیله او درخواست ده چې نو هیڅ کومه بانه پاتې نه ده او اته چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی دام درخواست کړی د ویلی دی چې د انتخاباتو نه مخکې د راشي او صلح دی کې چې یعنی ریاست جمهوریت ته خپل ځان کاندید کړي او دوی په ریاست جمهوریت کې برخه واخلي نو اشرف غنی نه ډېر ډېر مننه کوم او افغانانو طالبان نه دا درخواست کوم چې همدغه وخت همدغه موقعه او دا وخت او دا موقعه دې نه ضایع کړي او را دي شي زر تر زره او خپل وطن کې د صلح وغواړي او صلح دی وکړي نور دې فرغیو د منګولو نه خپل ځانونه خلاص کړي والسلام به احترام.
بله السلام علیکم زه متی اولاد دی زابل نتا سره په تماس کې ما دلته په لارې غنم راغل حکومتونه راغل بیا د مشران دوی جماعت کلي په کلي وګرځېدل تذکیرو نمبر یې واخیستلې وو دا درېیم میاشت داسې غنم ورک شول کومک هم ورک شو هېڅ معلومات یې نه کېږي چې دوی څه کړل خرڅ یې کړل څه چېرې باندې وکړو. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې اختیار د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې له صفی الله ستانګزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کوي. دوی د افغانستان د سولې او ثبات او همدارنګه له ترګري سره مبارزې بحث کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د چمتووالي چارې چټکې کړي. د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریده شنډ کړی چې غوښتل یې د اډغر ولسوالي سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل په بریدونو کې 28 وسلوال طالبان چې پکې پاکستاني ځواکونه هم شامل وژل شوي دي او 3 نورې ټپیان دي. د یونان د پلازمینې اتان په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمېر نن 500 ته ورسید. څه باندې 100 کسان ټپیان شوي دي. دغه اور اتان ته نږدې په یو ځنګل کې چې خلکو د اوړي رخصتۍ پکې تیرولې د تودي هوا له امله لګېدلې. او د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو رنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. هله د چټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. پروګرام کې نن د نسناستې ناروغي په عواملو مخنیوي لارو چارو باندې خبرې کوو. په نننی پروګرام کې را سره په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حسام الدین حسام ملما دی. ډاکټر صاحب حسام ده هم خره غلاسه
خیر سم
رزو د نسناستې په تړاو چمتو شوی راپور اورو بیا رګرزو خبرونه ده. نسناستي وداسي ناروغي ده چې د هوا په تودیدو سره ډیریږي. په کابل کې د انتنی روغتون چارواکي وایي چې دوی ته هر ورځ تر 500 ډیر ناروغان راځي چې ډیری د بستر کېدو وړ دي. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ته هم هر ورځ له 15 تر 30 پورې هغه ناروغ ماشومان راوړل کیږي چې په نسناستي اخته دي. په تود هوا کې د نسناستي د ناروغي د ډیرښت لامل د ناپاکو اوبو څښل، د ساګانو د سرونو لسوالی او مچانو ډیرښت له یو ځای بل ځای ته د میکروبونو د لیږد وسیله ګرځي چې په نتیجه کې د نسناستي ناروغۍ ډیریږي. ډاکټر خیبر مشال د دغې ناروغۍ په اړه وړاندې وایي
نسناستي توفیرن په دې ګرمي موسم کې یو د ډېر شایطانین واقعات دي چې شفخانې ته مریضان مراجعه کوي. عموما نسناستي داسې تعریف کېږي د څه په بدن سره چې کچېرې یو مریض په 24 ساعت کې تر درې ځله ډېر تشناسه دي او د ده مواد غایطه دا قوام یا غدغه اوبو هندی او دینی او دا تر درې ځله ډېر دا مریض دي او باعث دی کې چې دې تشناسه دي نو دې ته نسناسته تبابسل سره وایي. او فعلاً په ګرمي موسم کې ډېر زیات مریضان د نسناستي په شکایت شفخانې ته مراجعه کوي. البته دا د شکل لري چې یو شکل هاته شکل مسمنه ده عوامل خو عمدترین عاملونه په جامع کې دا وایرسونه خصوصا په اطفالو کې چې دا ډېر اطفالو کې بیخي ډېر دي نسبت کایلان ته په اطفالو کې روټا وایرس ورته وایي چې هماغه ډېر عمدترین عامل ده او په غټانو کې یا په لویانو کې د دې عوامل عموما بکتریوي چې هغه شکیلا یا سلمونیلا دغه باعث دې کېږي چې حتی عامیب هغه بیا
دا سی هم پیخیږي چې د نس ناستی تر څنګ د ناروغ خوا هم ګرځي چې دغه حالت د ناروغ د کمزورۍ سبب ګرځي. ځینې خلک د نس ناستی پر مهال په خپل سر درملنې لاس پورې کوي او له ډېرو ګټورو خوړو ډډه کوي. دغه کار له یوې خوا ناروغي ډېروي او له بلې خوا د ناروغ د جسمي کمزورۍ سبب ګرځي او ناروغ له پښو لویږي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د دغې ناروغۍ پر مهال باید ماشومانو ته ویټامین لرونکي او اوبلن خواړه ورکړي کرل شي. د دې تر څنګ د ماشومانو ته او آریس ورکړل شي چې ګټور تمامیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو نن ورځ نس ناستی ناروغي په اړه غږیږو. له ډاکټر صاحب سره په دې اړه بحث ولرو چې دغه ناروغي ولې په دې ورسېو کې په خصوص په کابل کې زیاته شوې او عوامل یې څه دي ستاسو په نظر او څومره ګواښونکي ده؟ مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نس ناستی نن په دې ګرمیانو کې واقعا چې زیاته شوې دي او مختلف شفاخانو کې د مریضانو مراجع ډیر زیات شوی دی. د دې عمده علت دا د آلوده اوبه دی چې نن سبا کابل کې د اوبه صحی اوبه په صحیح شکل خلکو ته نه رسیږي او دین علاوه د بازارونو کې د غذاګانې چې پخیږي هغه لکه صحیح نه وي نو خلکو خپل صحیح تدابیر هم نه اخلي خپل حفظ صحه مراعت نه کوي نو بنیادی وجه د اوبان آلودگی او د خلکو د حفظ صحه نه مراتولو د نس ناستی سبب دی.
یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ لومړی همزان راو پیژنئ.
محترم مجید سپهی خور سلامونه تاسو ته. محترم ډاکټر صاحب د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي.
خوشاله اوسئ، ډېر زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
مننه. نو محترم ډاکټر صاحب، زما اول خو شهر څوک په دغه مرض باندې وخته خدای دې شفا ورکړي، خدای دې دغه مرض نه هر څوک لري وساتي. نو د محترم ډاکټر صاحب مې دغه پوښتنه ده چې ته ټول لرو پراتی سمو چې دغه لاسرسی شفاخانه ته یا کلینیک ته نه کې په دغه مرض باندې څوک مبتلا شي هغه په اول دغه چې ځکه دغه مرض سړی وي یا نه دوه ساتو کې برې ساتو کې سړی دی باندې وړي اول په دغه اول دغه چې سړی دی کوم شنه استفاده وکړو کوم مواد نه سړی استفاده وکړو ترڅو چې سړی دی لاسرسی کلینیک ته شفاخانه ته وشي په دغه باندې متفرر هغه کوډر بخښل شي. مننه.
اول ساتونه کې خو مهم خبره ده چې کوم مایات چې ضایع شوی دي اول هغه دوباره تامین شي لکه مونږ په دې ډیر ساده شکل کولای شو چې کور کې مثلا یو د مایات او هغه ترکیب جوړ کو او مریض ته ورکو. په دې کې مونږ یو قاشق په یو لیټر یو شیدلې اوبه چې یخ شي هغه کې مثلا بوره یو قاشق بوره او یو لیک شانتي مالګه هغه کې علاوه کو او حل کو هغه کې او مشوم تا ورکو تر کدا دې سره مریض ته ډیر ګټه رسیدي شي. نور دا چې کوم غذاګانو چې مثلا آلوده دي هغه باسي دي هغه نه پرېزو کې چې ورنه کې لاسونه وینځي هغه حفظ صحه مراعت شي نو دې سره د مریض ته ډیر ګټه رسیدي شي. دویمه خبره نن سبا په دې هر ځای کې د او ار اس پکتونه په هر لکه قاریا جاتو کې مثلا هر ځای کې دا پیدا کیږي. دا چونکه موسم د نس ناستو مریضی کې مریضی دی، نو دا مونږ کولای شو چې دا کور کې وساتو تر څو کله چې یو مریض کور کې پیدا کیږي یا ګاونډۍ کې یا هغه کې، نو مونږ کولای شو چې یو پاکټ دا او آر ایس په یو لیټر یا شیدلې اوبه چې یخ شوي هغه کې وګټ کړو او هغې ته ورکړو تر څو هغې کوم ضایع شوي مایات هغه واپس تامین شي.
ښه، بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني لومړی همزان را وپېژنه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خبره کوم کچیر د نحناس مریضی دغه د شپ درمل دپاره به څنګه استعمال کړو؟
تاسو دوباره مهرباني وکړئ چې
د مخنیوي دپاره ستاسو هدف دا دی چې د مخنیوي دپاره باید له کومو درملو نه استفاده وکړو؟
وروره دا ناس ناستی مریضی چې دی دا یو وای بیکټیریل اکثر چې دی ماشومانو کې وایرل بیماری دی، او د دې یعنی په اول صورت کې ضرورت د تداوی د انټي بیوټیک ته ضرورت هم نه لري چې ډاکټر فقط او فقط ماشوم ته یا د کورنۍ بل غړي ته هغې ته د مایاتو پوره کول اول قدم کې ضروری دی. او بل خبره ده چې کوم اوبه چې مونږ استعمالوو دا یا شیدلې اوبه وي یا صحي وي، نو دې سره انشاءالله مریض ته ډېر ګټه رسې په اول ساتو کې. که فرض وکړه مریض ته مریض سره بې احتیاطي وشي، بیا ضروری دا ده چې شفاخانې ته یا یو صحي مرکز ته ورسول شي او هلته کوم ډاکټر سره چې هغه بیا د انټي بیوټیک شو یا نور د دوایانو حتی چې د بستر ضرورت شو بیا هغه بیا تصمیم نیسي. خو په اول قدم کې تاسو مریض ته د مایاتو پوره مایات هغوی ته ورکړي چې کوم مایات ضایع شوي دي هغه دوباره تامین شي.
ډېره زیاته مننه. دوستانو، یادونه کوو چې په خپرونه کې د نس ناستې ناروغۍ په عواملو مخنیوي لارو چارو باندې خبرې کوو، او په پروګرام کې جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حسام الدین حسام را سره ملمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته به ورسو. یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. او ډېره زیاته مننه. موږ نن نس ناستې ناروغۍ په اړه خبرې کوو، که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني. فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او ویلي چې په افغانستان کې هر کال تر 100,000 پورې ماشومان د نس ناستې د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ستاسو په نظر د دې لپاره چې د نس ناستې ناروغۍ نه مخنیوی وشي څه کول پکار دي؟
بله، نس ناستې د بیماری د مخنیوي لپاره لومړی قدم چې دی دا یعنی صحي اوبه د خلکو ته برابرول دي. چې بدبختانه په دې 100 کلونه کې زمونږ د ښارونو اوبه، خاص کر د کابل ښار اوبه، د آلوده شوي دي. د زیر زمینی اوبه چې دی دا د سپټیک اوبو سره آلوده شوي دي. نو په اول قدم کې د اوبه صحي اوبه خلکو ته برابرول دي. دویم قدم کې د خلکو ته آگاهی ورکول دي چې د دې د نس ناستې مخنیوي لپاره د دې عوامل باره کې د دې عواقب که فرض وکړه څوک نس ناستې د دې مرګ میر چې سبب ګرځي خلکو ته یو آگاهی ورکول شي. نو دې سره د دې مخنیوي لپاره ډیر ګټور ثابتېږي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې اکثره د نس ناستې ناروغي د ایکولای په میکروب څخه انسانانو او حیواناتو په غایته موادو کې د وجود لري، د دې نه انتقالېږي. د انتقال دپاره باید د مخنیوي دپاره څه وشي؟
ایکولای یو بیکټیریا دی چې په طبي هغه کې ګرام نیگیټیو بیکټیریا دی، چې دا بیکټیریا د فضله موادو کې په دې کې زیات موقعیت لري او په وجود کې په نارمل فلورا شکل باندې هم وي، خو دا چې کله په دې اوبه کې اوبه آلوده کېږي د کولای سره یا د اوبه یا شو د خوراک نور منابع چې دي د آلوده کېږي، نو دا د مختلف بیماریانو سبب ګرځېږي چې یو پکې د نس ناست بیماری دی. او په دې کې د مخنیوي لپاره بیا هم په اول قدم کې د صحی اوبه خلکو ته رسول دی. نو او بل خبره چې خلکو ته آگاهی ورکول کی وشي د حفظ الصحه د مراتبولو لپاره آگاهی ورکول شي، د بنیادی د خوراکونه چې دی دا د صفائی خیال ساتل خلکو ته چې آگاهی ورکول شي دې سره بیا د دې مخنیوي کېدی شي.
بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او بخې دغه پوښتنه له سره وکړئ. تاسې چې غږ مو پرې شو مخکې، لومړی پوښتنه مو څه وه؟
ما چې کچې ته راسي وي دغه ناسنا چې مزي چا نه پیښه شي نو درمنې لپاره کوم شی کافي کېږي چې خاصي وکړي.
او بله پوښتنه،
او بله پوښتنه دا چې دا څومره دوام لري او دا تاوان کوي؟ څه تاوان کوي؟ نه کوي.
اول قدم کې چې نسنا هست ماشومان ته یا د کور نور غړي ته پیدا شي، نو په اول قدم کې کور کې موږ دوی ته د او آر اس محلول جوړو او دوی ته ورکول پکار دي تر څو چې دې مایعات چې کوم ضایع شوي دي دا تامین شي. د مونږ په طبي لحاظ نه تنه شپېتنه تر اتیا سی سی فی کیلوګرام د وزن بدن په حساب مونږه مایعات محاسبه کوو او ماشوم ته بیا ورکو په دې لکه مایل صورت کې. نو فقط اول قدم کې مونږ مایعات برابرو که چیرې په نس ناست دوران کې مریض ته تبه وي یا جاندردی وي یا چې دی په ډک میتیاز کې وینه راشي، نو په دې سره پکار دی چې مونږ ډاکټر ته مراجعه وکړو تر څو چې ډاکټر مونږ ته د مریض ته انټي بیوټیکس شو یا نور څه ضروري دوایان شي هغه مریض ته ورکړي تر څو مریض روغ شي.
بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ. وعلیکم السلام، ستاسو غږ اورو، مهرباني. مننه. لومړی هم ځان راو پیژنئ؟
خبره
کوم. ښه، مهرباني وکړئ.
خبره کوله
ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ دوی د عواملو پوښتنه وکړه او په سر څنګ کې تبصرې درلوده چې یو شمېر شیان چې په دوکانونو کې خرڅېږي وایي د غټ لامل همدغه دی. ستاسو نظر څه دی په دې تړاو؟
نس ناست عوامل خو عمده علت عمدغه د غیر صحي اوبه دی چې هغه کې بکټیریاګانې وایرسونه پاغو کې وی او د کله چې مریض اسکی نو هغه وجنه د تنسناست بیماری پیدا کی. په دویم قدم کې آلوده غذاګانې خاص کر بازارونه کې چې لکه د کلاو او فضا کې بعضی غذاګانې خرسې او خلک هغه نه استفاده کوي، خو هغه غذاګان هم د بکټیریاګانو سره آلوده وي، نو کله چې هغه استعمال کی نو د نسناست سبب ګرځي. نور د دوکانونو کې بدبختانه د زمونږ دوکانداران د خلک د حفظ الصحه نه مراتوي، نو د کوم سیزونه کوم خوراکي شیان چې په دوکانونو کې خرڅيږي دا هم کفر زوکا د حفظ الصحه مرات ونشي، نو دا هم د نسناستو او نور بیماریانو سبب ګرځېدي شي.
بله ډاکټر صاحب، د میدی ناروغي څومره نسناستي ته زمينه برابروي شي؟
میدی په د نس د بکټیریاګانو او وایرسونه څنګه چې په کولمو باندې تاثیر کولی شي هم همدغه سي په میده باندې هم تاثیر کولی شي. د میدی تکلیفونه چې کوم مزمن کسان دوايان د میدی خوري د هغه دفاعي نظام چې کوم د میکروبونو د ختمولو کې برخه لري هغه دفاعي نظام ته د میدی دوايان صدمه رسوي، نو هغه هم مریض ته د نسناستو زمينه هم برابرول شي.
رزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
عزیز الله خبره کوم د ننګرهار ولایت
ډیر خرغلی نن موږ نسناستي ناروغي په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه پیدا شوه مهرباني وکړه.
پوښتنه مې دا ده چې ساره چې دا مې لسم غوښته چې دا زایم له دې ټیم څخه ګرځم دا تاسو زما سفر او دا واره وشي تاسو دا
په اول قدم کې کمریز نسناستي لري او ورسره تبا یا جاندردي او یا په دکو میتیازو کې وینه ناراضي، نو په اول قدم کې ډیر ساده تداوی همدغه د او ار اس محلول برابرول او مریض ته ورکول دي. کدا دې سره مخ کېږي نه نو هر څه عاجل مریض شفاخانه یا نور صحی مرکز ته ورسول شي تر څو چې ډاکټر او فزیکی معاینه وکړي د مریض وضعیت وګوري او که ضرورت پیښ شو نو د آی وی په طریقه لکه د سیروم په شکل مریض ته د مایاتو تامین کی. او دویمه خبره چې کوم مختلف انټي بیوټیکس د بکټیریاګانو لپاره په تبابت کې شته هغه استعمال شي او مریض ان شاء الله هغه سره روخ کیږي. خو په اول قدم کې مریض نسناست مریضی عادي اون نه ویل شي او مریض شفاخانه ته ورسول شي تر څو چې هلته ډاکټر صاحبان هغه ارزیابي وکړي او که فرض وکړه مریض د بستر ته ضرورت شي نو مریض بستر شي او هلته تداوی لاندې سي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو دی مهرباني وکړي.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. د راډیو غږ لګ راټیټ کیسه ساسي غږ موږ سینا ورو دوی ته ډاکټر ویلی وو چې کلمې سره نښتی او د دې له امله دوی نه پکم دوام اخیستی وه، خو وایي چې دا د نسناسي لامل وو که نه کوم بل لامل لري؟
وروره د ستاسو مریضي د نسناست مریضي نن سبا دا یو حاد مریضي دی او مونږ په دې باندې بحث کوو. ستاسو مریضي چې دی دا یو بخوانی مریضي دی او دې ته پکار دی چې یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي تر څو چې هغه ستاسو کوم د مریضي تاریخچه ونیسي، فزیکي معاینه وکړي او نور معاینات سره تصمیم ونیسي چې ستاسو مریضي تداوی په کوم شکل وشي.
ډاکټر صاحب، یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه کړې وه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼې باندې چې د کولرا او نسناسي تر منځ کوم توپیر شته که نه، دواړه یوه ناروغي ده.
کولرا یو ساري بیماری دی چې هغې عامل بعضې بکټریاګانې چې مونږ هغې ته ویبرو کولرا وایو، چې هغې څو ډولونه دي. د هغې عامل هغه دی د ویبرو کولرا دی او دا مریضي یو کتلوي شکل کې هغه ځایونه کې پیدا کیږي چرته چې د سیلاب شو یا د جنگ وجنه صحي اوبه یو ډېر وسیع علاقه کې صحي اوبه ونه رسیږي، نو هلته د کولرا د پیدا کېدو چانس دی. هغه کې هم عمده تظاهر کلینیکي چې دی هغه نسناستې دی، په هغه کې د وجود اوبه په ډېر زیات شکل ضایع کیږي او هغه کې هم هغه د درد په هغه کې نه وي، نو هغه کې هم تداوی د نسناست تداوی ده چې هغه کې د اوبا د وجود د اوبا کموالی هغه پوره کولی دي.
ډېره مننه دوستانو، نسناستي ناروغۍ په اړه غږیږو په پروګرام کې. جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حسام الدین حسام را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه غواړم ډاکټر صاحب یو سوال لرم، اگر چې لږ موضوع نه خارج ده، خو د ما د داخلي ډاکټر کیږي.
مهرباني.
د ما یو زوی و تبرکلوز و.
ښه.
هغه تبرکلوز و څه سوی د سیر په دغه نفسنګي څه پیدا سوی نه وسم نه دغه کوي مشوره راکړي چې کوم ډاکټر ته وزم یا چېرته یو ځای یو ادرس راکړي.
ښه. مهرباني.
ماشوم د څو کالو دی؟
د 18 کالو ده.
خا 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 خا. او بلغم لري، ټوخی لري؟ ټوخی سره
بل نه ټوخی څه څه دي مخ کې خو شپږ میاشتې مې دوامداره دوا په وکړل څه پر کولوزي خفوای ده.
خا
سر په وس وزن نه اخلي او دغه نفسنګي لري.
خا 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 خا. او تبا ور سره نیوي تبا ماړت؟
نه نه، نور هیڅ مشکل هم نه سره لري، سر په وزن نه اخلي او نفسنګي لري.
خا. توبرکلوز یو مزمنه مریضی ده چې د هغې علت هغه مایکوبکټیریم توبرکلوز دی او هغې خوشبختانه د توبرکلوز تداوی په ټول د دنیا په سطحه د اغې مخنیوي لپاره د اغې تداوی لپاره هلې ځلې روان دي. او خوشبختانه داسې بیا بیماری ده چې اغه د تداوی سره بیخی خکیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، نسناستي ناروغۍ ته خبرونه ځنګړې شوې و او د خبرونه هم دالته پای ته رسیږي. په پروګرام کې جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حسام الدین حسام لمن سره ملمو. ډاکټر صاحب یو نړې مننه.
تشکر.
د تاسو اوریدونکو هم ډېر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هېروئ. زمونږ د لا پامن
شې ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.